The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د فروری د میاشتې دویمه نیټه ده وخت چې ویلی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی افغان چارواکی وای ختیز افغانستان کې د امریکای په یو ډرون حمله کې د داعش تون ربډلې ریډیو تباه کړې شوې ده د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د یو ځای عدالت لخوا د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته د گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکولو نه انکار وروسته پولیسو ته حکم شوی دی چې هغه دې نن په عدالت کې وړاندې کړي او د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا د ګل پورس جنیوا کې په داسې حال د خبرو اترو په لار ساتلو کوششونه جاري ساتلي چې د روس په مرسته د شام حکومت د یاقیانو پر ضد غټه حمله کړې او ځواکې د خبرونو تفصیل ته افغان چارواکی وای ختیز افغانستان کې د امریکای په یو ډرون حمله کې د داعش تندربډلې ریډیو تباه کړې شوې ده افغانستان ننګرهار ایالت د پولیسو بیان حضرت مشرقی وال وایس اف امریکا ته ویلي د ډرون حمله د مومن په غریزه سیمه کې شوې ده تر اوسه په حمله کې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي د افغانستان د دفاع وزارت هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې د خلافت غږ په نوم ریډیو په ډرون حمله کې تباه کړی شوی دی امریکایي چارواکو تر اوسه د حملې پخلی نه دی کړی د داعش ریډیو د دغه رپورټونو په سختۍ سره تردید کړی دی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د زیوزای عدالت لخوا د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته د گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکولو نه انکار کړی دی او پولیسو ته حکم کړی هغه دې نن په عدالت کې وړاندې کړي اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ګل پورس د مقدمې اورونې په وخت ویلي مولانا عبدالعزیز ته نه عارضي ضمانت ورکولی شي او نه د هغه لخوا جمع کړی شوی خواست منظورولی شي د مولانا عبدالعزیز پر ضد د اپارې پولیس تانه کې د جنوري په 13مه نیټه په دې بنیاد د مقدمه درج کولو لپاره درخواست جمع کړی شوی چې هغه په خپل فیسبوک ویب پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د لال مسجد مولا په ملک کې د فرقیز نفرت او د شیا مسلمانانو خلاف نفرت راپارولو کوشش کړو د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا د ګل پورس جنیوا کې په داسې حال د خبرو اترو په لار ساتلو کوششونه جاري ساتلي چې د روس په مرسته د شام حکومت د یاغیانو پر ضد غټه حمله کړې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام حکومت او د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ترمنځ د ګل پورس کېدونکي خبرې د نهه ورځ ځنډولې شوې دي ډی مسټورا د دې په ځای په سرکاري توګه خبرې جاري ساتلو اعلانولو وړاندې د شام اپوزیشن غړو سره د 2 غنټو پورې خبرې اترې کړې دي خو د اپوزیشن غړي وای په ملکي روان تشدد د خبرو کمزوري عمل په لار کې خنډ جوړې دي شي د شام حکومت د مدایا خار ته د ضروري خوراک او دوایانو کانوای اجازه ورکولو باندې راضي شوه دي چرته چې د خوراک نشټوالي لوبجه په زرګونو خلک مړه شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارواکي وای جنیوا کې د شام د حکومت سلاکارانو په اصولي توګه تلون کړي دي خدای نه دی ویلي چې دغه کانوای به کله مدایا خار ته رسی ترکونه به د شام حکومتي ځواکونو د ګیرې لاندې مدایا خار او د یاغیانو د ګیرې لاندې کفریا او فوا خارونو ته لیږل کیږي او شام او عراق کې د امریکایي ځواکونو کمانډر وای چې دوی کوشش کوي چې دغه دوه جنگځپلي هوادونو کې داعش دغه جنگځپلي هوادونو کې داعش تندره ډلې ته شکست ورکولو لپاره د نورو امریکایي ځواکونو لګلو په ځای دغلته موجود ځایي ځواکونو سره همکاري کوي لیفټیننت جنرال شان مکفارلند د ګل پورس خبري اعلانو ته ویلي چې په داسې حال چې دوی عراق او شام کې د داعش خلاف خپل کمپین غځوي دا امکان زیات دی چې دوی ته به د نورو صلاحیتونو لپاره د زیاتي ځواکونو ضرورت وي او د امریکې آیووا ښار کې کاکس روان دی چېرته چې دا وخت د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند غړو خپل بوټونه اچوي په دې کاکس کې غوره ډیلیګیټس یا نمائندگان خپل امیدواران ټاکي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دي او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان چارواکي وایي چې ختیز افغانستان کې د امریکې په یو ډرون حمله کې د داعش تونره بډلې ریډیو تباه کړی شوی دی. د داعش دغه ریډیو په ننګرهار ایالت کې، او د ننګرهار ایالت د پولیسو بیان هم د دغه خبر پخلی کړی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې حملې باندې څه ویلي نه دي، خو داعش په ریډیو په خپله باندې دغه رپورټونو سختۍ سره تردید کړی دی. نور حال او په افغانستان کې پرونی چاودنې په حق لباندې تفصیل ته استاد زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د امریکا ډرون جاز په یو برید کې د داعش ریډیوي خبرونه ختمی کړي دي. د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت د پولیسو وایان حضرت حسین مشرقی وال وایس اف امریکا ته ویلي د مامند غریزه سیمه کې ډرون جاز دغه برید تر سره کړی دی. د زیاته کړه چې دغه برید کې د مرګ جوبلو په حق لبنې کوم تفصیل نه دی معلوم. د افغانستان د دفاع وزارت هم میډیا ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې ګینې د خلافت ریډیو غلی کړل شوې ده. ولی امریکایي چارواکو په دې حق لبندې څه نه دی ویلي. د داعش خلافت ریډیو په ټویټ پیغام کې دغه تمامه دا ویرت کړی دی. دوی وایي د خلافت ریډیو غږ د غلی کولو د کابل ګوډاګي حکومت د غداوی به اساسه دي چې ګنې تباه کړی شوی. دغه ریډیو د تیرو دو میاشتو راهسې د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله یو خوا بل خوا خلک د لوی ویرې سره مخ کړي دي، او ورته دړکې ورکول کیږي کوم ریډیو چې د ګرځنده ټرانسمیټر نه خبرونه خپروي. هر ورځ دغه خبرونو کې د حکومت پر ضد پروپاګانډي کیږي، داعش ته خلک رابلي، سرکاري چارواکو ته دړکې ورکول کیږي، او پکې د داعش وسلوالو سره مرکې هم وړاندې کول کیږي. د افغانستان حکومت څو واره ناکامه هڅې کړي چې دغه راډیو لمینځه یوسي. د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری هم وایي چې د دوی امنیتي عسکرو وړاندې هم دوه واره دغه راډیو بند کړې وه. د اچینو لسوالی یو زید تن عبدالقیم وایس اف امریکا ته ویلی دی چې تیره شپه د پاکستان پولی ته څیلمه دغه اولسوالی کې جنگی جازونو درنه بمباری کړې ده. دی وایي د بمباری وروستو د ریډیو خپرونې هم بندې شوې. دا په داسې حال چې پرون د پایتخت کابل د پولیسو یو لوی مرکز سره نږدې شوې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل پورې کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو د پلټنه کوونکي څانګې مشر ویلي په دغه ځای کې څوکۍ باندې ماموره امنیتي عسکر سمدستي دغه تن پیژندلې، او د پولیسو مرکزي دفتر ته د تګ نه وړاندې یې چې کله دغه برید کوونکی ودراوه نو ځان پورې تړل شوي چاودېدونکي مواد یې وچول او چاودنه یې وکړه. د برید کوونکی د افغانستان دښمن وباله، او د برید یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د افغانستان طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې وایان خبریالانو ته لیږل شوي پیغام کې ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو د مرکز لوی دروازې سره څیلمه په غونډه کې ناست د پولیسو مشران په هدف کړي دي. د ناټو د مرستیاله مشن وایان ویلي دا حمله افغانستان کې د قانون احترام او هغه خلک چې هر ورځ د افغانانو دفاع کوي په هغو د طالبانو ناکامه هڅه ښکاره کوي. د ویل څوک چې د افغانانو دفاع کوي په دوی حمله کوونکي هیڅکله هم په ملک کې امن نشي وړاندې راوستي. په عین حال کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره زمینی برابرولو په غرض د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکي د روانې هفتې په اخر کې یو بل غونډه کوي. دې خبرو کې د څلور واړو ملکونو نمائندگان خبرو ته کینی، بلخوا افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ په انخته کې د بجلی لوی لاین د تباه کېدو وروستو تر دې وخته نه دی جوړ کړی شوی چې له کبله یې نیم کابل او بغلان ولایت ته د بجلی رسد بند شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د جګړې او خراب موسم په وجه د دغې لاین جوړولو کار د زنخ کار دی. دا هم ویل کیږي چې وسلوالو د غزای کې درانه ځمکني بمونه یا ماینونه خښ کړي دي. طالبانو دا خبره رد کړې چې ګنې د بجلی تارونه دوی قطع کړي. زیاتوي چې دغه د سرکاري پوز لخوا د بمبارۍ په نتیجه کې شلیدلی دي. د بجلی د نشتوالي په وجه زیات خلک کابل کې د مشکلاتو سره مخ دي.
ما خوب لیدلی، ما ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د یو ځای عدالت لخوا د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته د گرفتاری وړاندې ضمانت ورکولو نه انکار کړی دی او پولیس ته حکم کړی هغه د نن په عدالت کې وړاندې کی. هم په دې حق باندې زمونږ همکار شهبزاده په نیویارک کې د ډیبر ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
جی اوس پورې خو داسې ښکاري چې دی به پته به لګي، خو کېدی شي دی حاضر شي. دی چې حکومت هم سیریس ښکاري، دی پرې حکومت باندې دباو دی او دی کوشش دی چې څه داسې طریقه سره عبدالعزیز کور ته راولي. په دې چې د باندې کیسونه دي او دغه چې کوم ضمانتونه وو هغه رد شوي دي، د تیوی زیده دی حاضری وکي او دوباره د ضمانت پر درخواست ورکي. خو دې سره به موږ مخکې چې کوم مولانا عبدالعزیز بیان راغلی او کې دا ویډیو چې حکومت ما خامخاره غواړي او دا سیم کې دی شي چې وکیل می پېښ شي ما طرف نه او ما پېښ کوي نو ماته داسې سازگار ماحول جوړ کی، او زه پته لګی چې دې سازگار ماحول نه دې سم مقصد دی. دلته حکومت ته پرابلم دا دی چې یو خو سیاسي حکومت دی، بیا داسې ګروپونه داسې مذهبي جماعتونه سره دوی سیاسي اتحاد هم دی، نو هغه پر ډېره ګرانه ده چې هغه په عبدالعزیز باندې لاس واچوي. او دوم دا موږ دا هم ګورو چې آیا عبدالعزیز باندې چې کوم کیسونه دي په هغه کې دته سزا هم کېدیم شي یا نه شي، یا داسې قانونونه شته چې هغه په ترو دته سزا ملاوېدی شي، نو دا ټول خبرې به سبا پته ولګي. خو ما اندازه دا ده چې کېدی شي د پېښې سبا وګورو به
موږ. پیر زبیر صاحب، د موجوده حکومت باندې د مخالفه ګوندونو لخوا نیوکې هم روانې دي چې دی ځنې مذهبي ګوندونو مشران چې هغه د نفرت ډکه ویناګانې کوي یا په ځینو سیمو کې بد امنیت خطر هم دی، او بیا په نږدې ورځو کې د مخالفه ګوندونو مشر چې کوم دی خورشید شاه هغه په چودري نثار باندې نیوکې هم کړې وې چې په اسلام آباد کې مولانا عبدالعزیز دی یا دغه شان دی. پنجاب کې داسې مذهبي مشران شته، حکومت یا مرکزي حکومت یا د پنجاب حکومت په غو ځان غلې کړي. د مرکزي حکومت یا د پنجاب حکومت غټي مجبوري څه دي چې داسې کسانو خلاف کاروایی نشي کولای؟
اول خو ما فکر تاسو پنجاب خبره وکړه، هلته خو سیاسي اتحادونه دي، هغه په وجه نه دوی باندې لاس اچول ګران دي، او بل هلته پارټیانې مضبوطې دي، هلته لوکل خلکو کې هغوی اثر رسوخ شته، او بل سیاسي حکومت دی، دوی داسې ذمواري نه شي اخیستلی چې حالات داسې خراب شي لکه مخکې څنګه مشرف په ټایم کې شوي وو. د جهت الله لال مسجد دواره چې کومه واقعه شوې وه، حکومت ډېر په طریقې سره ډېر کوي لګیا دی. خو دې سره سره ما څنګه اول وویل چې کله پورې داسې قانونونه نوي داسې لیجسلیشن نوي شوي په اسمبلی کې، کریمینل کوډس ریفارمس چې کوم نیشنل اکشن پلان کې ویل شوي چې هغه نوي شوي، او کله پورې چې کوم په عدالتي کاروایانو کې دا کوم ګیپ دی او کوم اکه داسې ګیپ دی چې کوم نو وجنه د خلک لکه مولانا عبدالعزیز غوندې خلک فائده واخلي او وی قانون نظام خلاص کی، چې کله پر هغه خلاګان نه پوره شوی، نو ما نه دی خیال چې دا حکومت په دې پوزیشن کې چې هغه سره افیکټیو یو خا ډیر په اکشن واخلي مولانا عبدالعزیز په خلاف.
پیر زبیر صاحب، ډیره مهرباني، ډیره مننه تاسو.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو مونږ به تاسو ته د امریکې د صدارتي انتخاباتو لپاره چې دا وخت کمې هلې ځلې او کوششونه روان دي په هغې باندې ووایو. نن د امریکې په آیووا ریاست کې کاکس کیږي. دا د صدارتي انتخاباتو لپاره یو قسم اولنی انتخابات دي، خو دا انتخابات د ریپبلیکن ګوندننه او د ډیموکراتیک ګوندننه دي. او دې ته کاکس ځکه ویلی کیږي چې په دې کې ډیلیګیټس یا نمائندگان ځي او هغه غوره امیدوار ټاکي د خپل ګوند لپاره، یعنی د ریپبلیکن ګوند خپل امیدوار ټاکي او د ډیموکراتیک ګوند خپل امیدوار ټاکي. ډیموکراتیک ګوند کې چې کوم درې امیدواران دي، هیلری کلینټن او د دې نه علاوه برنی سانډرز او مارټن اومالی دي. په دې درې واړو کې دوه امیدواران تر ټولو وړاندې دي چې کومې سروېګانې شوي دي، هیلری کلینټن او برنی سانډرز. هیلری کلینټن په وروستۍ سروېګانو کې د برنی سانډرز نه لږه شان وړاندې ده. وروستۍ چې کومې سروېګانې شوي دي د هغې تر مخه هیلری کلینټن 75% رایې ترلاسه کړې او برنی سانډرز 20%. خو پته به په دې کاکس کې لګي چې څوک وړاندې دي. خو دا کوم حتمی انتخابات نه دي، خو اهمیت ورته په دې حاصل دی چې دا یو قسم اولنۍ مرحله ده چې څوک پکې گینی مخکې دی. د دې تر څنګ د ریپبلیکن ګوند میدان ډیر اوږد دی، ډیر پراخه دی. په هغې کې یو شمېر امیدواران ولاړ دي چې په هغې کې په سروېګانو کې ارب‌پتی ډونلډ ټرمپ تر ټولو اول نمبر باندې دی. هغه وروستی چې کوم بحث شوی د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو تر منځه، په هغې کې په دې وجه باندې بحث کې برخه نه وه اخیستې چې هغه د فاکس ټلویژن په خبریالی میګن کیلی باندې تور لګولو چې ګینې هغه د ده طرف ته بایس ته، یعنی حسد لري، او د دې د وجې د هغه سره د برابرۍ سلوک نه کیږي. هغه اوس هم په وروستۍ نظر پوښتنو کې په اول نمبر دی ډونلډ ټرمپ. په دویم نمبر باندې ټیټ کروز دی، او د دې تر څنګ جیب بوش او مارکو روبیو په دریم نمبر، بیا جیب بوش او دغه شان نور امیدواران دي. تر اوسه پورې لا رزلټ یا نتیجې نه دي راغلي، خو دغلته هغه ټول صدارتي امیدواران تری دي چې د کال 2014 صدارتي زغل یا منډه کې به برخه اخلي. د دې وروستو په بیا د نیو هیمپشر کېږي، او یو شمېر ریاستونه په امریکا کې چې څومره دي په هغې کې به کاکس او پرایمریز کېږي. د هغې تفصیل به هم موږ تاسو ته په دې خبرونو کې وخت په وخت باندې وړاندې کوو.
د شام مخالف ډلې یو ویان تیر ورځ ویلي چې د دوی د ډلې لخوا د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسایي اجازه ورکولو او هوایی بمباري ودرول.
ګران اردوونکو، تاسو ته خو موږ د امریکې د انتخاباتو په حق لباندې ویلي، خو وړاندې چې وکیل خان رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په شام کې دا وخت سره واندی د شام د جګړې ختمون لپاره په جنیوا کې خبرې اترې روانې دي، په داسې حال چې په شام کې حکومتي ځواکونو د روس په مرسته باندې په یاغیانو باندې تازه حمله شروع کړې دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا کوشش کوي چې د خبرو اترو کمزورې عمل مخ په وړاندې بوزي، او د شام حکومتي نمایندګانو او د اپوزیشن غړو ترمنځ خبرې اترې جاری اوساتي. د ګل پور دا خبرې اترې ځنډېدلې وي، خو نن به یو ځل بیا د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ خبرې اترې کیږي. نور حال پې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د شام مخالف ډلې یو ویان تیر ورځ ویلي چې د دوی د ډلې لخوا د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسایي اجازه ورکولو او هوایی بمباري ودرولو په غوښتنو باندې ورته د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا لخوا یو مثبت ځواب ملو شوی دی. د دې سره سره د مخالف ډلې یو استازي تیر ورځ خبرې اترې کامیاب بیان کړي دي. په مخالف وفدونه وایي چې مخ په زیاتې تشدد دوړوندې څخه نازکه پروسه کې خنډان اچولی شي. د مخالفه ډلې استازی فرا اتاسی په دې حق لاس داسې ویلي،
the Syrian opposition is keen to end the suffering.
دا وای چې مخالفه ډله د شام ولستا ورپېخ مشکلات لري کول غواړي، نو دغه وجدا چې تاسو د مخالفه ډلې نه د حکومت سره د جوړجاړي غوښتنې نشي کولی چې په هوایی بمبارو او تشدد کې زیاتوالی مخ په زیاتې وي. د شام د حکومتي اړخ لخوا د وړاندې نه د کم شرطونو نه کې خودلو غوښتنه کیږي.
حکومت الجمهوریه
العربیه حکومتي استازي بشر جعفری وای چې د شام حکومتي وفد د هواد د مسلې یو سیاسي حل معلومولو باندې یقین لري. په دې خبرو کې مخالفه اړخ لبا د پولیس او سنجیدګي خودل پکاروي، خو د مخالفه ډلې رضا کول او په دې خبرو کې د برخه غستلو ذمہواری د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په وګو باندې راضي. دی وای چې څه پلان دی او په حقیقت کې د دې ملاقاتونو څه مقصد دی هغه ټول زه بیانوم. هغوی زما سره د خپلو ځینې حالاتو تبادله کوي او هغوی به ما او تاسو خبروي چې کله او څنګه هغوی د دې عمل برخه جوړې دي شي. او زه خوشبینه او باوري یم ځکه چې دا یو تاریخي موقعه ده او د لاسې نه دی ورکول په کار. سرچینې وایي چې مخالفه ډلې د دې مستوره یو وړاندیز باندې غور کوي چې ورسره به هغوی پاتې شي او د دې خبرو به برخه وي. خو د شامي حکومت او روسیا لخوا په خپلو بریدونو کې زیاتوالی د ملګرو ملتونو د استازي د مستوره د وړاندې نه ګران کار کې نور مشکلات اچولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. په ګردن لړۍ کې اوس دا اندېښنې زیاتېږي چې زیکا وایرس د نړیوال صحت لپاره همدغه شان خطر جوړېدای شي څنګه چې په کال 2014 او کال 2015 کې د ایبولا وایرس له کبله جوړه شوې وه. زیکا وایرس چې د ماشینا خوریږي په سویلي امریکا کې په تیزۍ سره اوس خوریږي او یو شمیر هغه خلک چې د دغه هیوادونو نه نورو ملکونو ته سفرونه کوي هم د هغې له کبله دا بیماری اوس د نړۍ یو شمیر نورو ملکونو ته د خورېدو خطره موجود ده. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زموږ همکاره فوزیه انجم لاندې کوي.
تیر کال د ایبولا د وبای مرض ویره وه چې د هر چا زړه یې په موټی کې نیولې وو. څه په خوارو چې د صحت د عالمي ادارې په کوششونو دا بلا په کابو کې راغله، نو اوس دا دی د زیکا وایرس خطره ده چې سر راوچت کړی دی. دا وایرس د یو ماشي له سببه خورېږي او چې امیدوارې ښځې وچیچي نو د هغوی ماشومان چې بیا وزېږېږي د هغو سرونه بې درېغه واړه وي. له دې وجې ذهني او بدني توګه باندې ود کولو نه هم محروم پاتې شي، بلکې د پیوس کولو د عمر ماشومان وچیچلو نو د هغوی اعصابي نظام هم نقصان عمومي. دا خطر په زیاتې دوده چې حسنا زیکا وایرس په همه دنیا کې صحت د پاره یو خطر جوړ شي، ځکه چې دا د ماشو لالارې خورېدونکي وایرس د امریکې په سیمو کې ډېر تیزی سره په خورېدو دی او د سفر کوونکو لالارې نورو بر اعظمونو یا لوی اوچته هم چاچا مسافر سره دغه وایرس ورسېدل دی. دا وایرس په خاصه توګه امیدوارو ښځو دپاره غټه خطر لري. په لاتینی امریکې کې د واکمنو چارواکو له اړخه داسې ګامونه اخیستل شروع شوي دي چې دا وایرس وبایي شکل وانخلي. کوکوټو نومې کولمبیان ښار کوم چې د زیکا وایرس له لاسه سخت اغېزمن شوی دی، هلته د فیومیګیشن یا سپرې کولو مهم شروع شوی دی چې ماشي ورسره وتختول شي. دغه د صفائی کولو والا ملازمانو ته دا کار هم حواله شوی دی چې دغلته اوسیدونکي خلک هم په دې پوهوي چې ځان به د دې خطرې نه سرنګ بچ ساتي. د کوکوټه مېر یا مشر خبرې کوي او وای
وی یوز دی کلینینګ کمپنیز ټو ایکسپلین ټو دی ریزیدنس
دغه صفائی کار کولو والا کمپنیانو ته ویلي دي چې دلته اوسیدونکي خلک په دې پوه کړی چې دا د خاریه پسیمه کې صفائی لسه وجه کوله کیږي لګیا ده او دا کار مونږه لسه وجه کوو او دا چې مونږه بدلته کور په کور ګرځو او دوی به پویو چې د وبونه ډک سلوخه دې سرګند نکې دي، ځکه چې صرف په دوه ورځو کې دې وبو کې ماشي اگئی او بچی واچوی او دا غنا زر پزر بیا غټ ماشی جوړ شي او هر خواته خوار شي. هم دا شان کوششونه د لاتینی امریکا په نور ملکونو کې هم روان دي. ویل شي چې د دې وایرس د خطرې سر د برازیل نه شروع شوی وو چې کله هلته د وړوکی سر والا ماشومان زیږیدل شروع شو. اوس په هما برازیل کې امیدوار ښځې سخت ویریدلې دي. په امریکا کې هم د زیکا وایرس څو کیسونه مخې ته راغلي دي. ولې په کوم چا چې هم د دغه وایرس اثر شوی دی نو هغه وخت چې بهر چرته د یو ملک په سفر لاړ وو. امریکا کې صحت سره تړون لرونکو چارواکو شورو کې خدا خبره کړې ده چې په دغه ملک کې د دې مرض د وبا په رنګ خورېدلو خطره نشته. ولې چارواکي دا هم وایي چې موږ د دې وایرس څخه د غټې وبا شکل اخیستلو د خطرې کابو کولو لپاره تیاریانې جاری ساتلې دي. هر کله چې زیکا وایرس صرف په دو هفتو کې د سوار لسونه تر 15 ملکونو پورې خور شو نو د صحت عالمی ادارې WHO تیاری کړی دی چې د فروری په لومړۍ نیټه به په دې لړ کې یو ایمرجنسی یا بیړنۍ غونډه کوي چې د دې خطرې د قابو کولو په لړ کې سلام
مطلب. A laboratory in Rio de Janeiro is offering quick tests to detect the Zika virus, which can possibly cause microcephaly, leading to abnormally small heads in infants. Brazil has been the hardest hit by microcephaly birth defects. The World Health Organization has now seen close to 4,000 cases, more than 30 times higher than in any year since 2010.
Uma situação muito alarmante.
The situation is very alarming. It's an emergency situation, not only for Brazil, but all the countries affected by globalization and also by the climate and increasing temperatures.
Blood testing alone cannot predict the Zika virus. The Sangebom lab uses a combination of patient symptoms and blood testing to make a diagnosis.
We already have a generation of people hit by microcephaly who will have to live all their life with problems induced by microcephaly, which means slowness in mental and physical development.
Daniela Alves de Jesus is 21 and has recently been infected by Zika. She came back to the Sangue laboratory for a follow-up.
I couldn't even get up. I couldn't eat without help. My brother helped me eat. I couldn't even grab the fork with my fingers. It would hurt, and I ate slowly.
Zika infection.
WHO Director General Margaret Chan says the disease and the virus might spread to all countries in the Americas except for Canada and Chile.
د جنوري په شلم تاریخ د افغانستان په صدر مقام کابل کې دارالامان لیکه باندې د طلوع ټلویزیون سټیشن د ملازمانو په یو بس په یو خودکش حمله کې د طلوع ټلویزیون و ملازمان وژل شوي دي. افغانستان کې په یو خبری اداره دا ډومبه لویه حمله ده. دې حملې نه څو میاشتې وړاندې طالبانو طلوع خبری اداره د خپل هدف ګرځولو اعلان کړی و. طلوع خبری اداره کې یو شمیر ټلویزیون سټیشنونه، آنلاین ادارې او ریډیو سټیشنونه شامل دي. طالبانو د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د طلوع ټلویزیون یو نامتو خبر لوستونکي فواد امان په خپل فیسبوک د دې واقعې په حق لیکلی دي چې د امن او د افغان اولس غلیمانو زما ملګري قتل کړي دي، خو دا قسمه بزدله بریدونه مونږه د رښتیاو په ډاګه کولو د خپل عمل نه نشي اړولې. افغانستان کې طلوع ټلویزیون سټیشن ډیر مشهور دی، په ډاډه زړه آزاد خبره کوي، عوام تور سره په طالبانو ټکونه کوي. دا ټلویزیون چینل د طلوع د لوی نیټورک یوه برخه ده او په کال 2004 کې افغانستان کې د آزادی میډیا د قیام لپاره د نړیوالو کوششونو په دوران کې کار شروع کړی دی. کابل کې د امریکای سفارتخانه په سخت ټکو کې د طلوع ټلویزیون په بس شوی حمله غندلې ده. سفارتخانه خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي چې موږ په دې سخت وخت کې د ځپلو خلکو د کورنو په غم کې دوی سره برابر شریک یو. د سفارت خانی په بیان کې نور ویلې شوې دي چې د خلکو د روشن خیاله کوونکو، خلکو ته د تعلیم ورکوونکو او د خلکو د زړونو د خوشحالونکو قتلان به افغانان د خپل رائے خیال د سرګندونې د پیدایشي حق نه چری هم محروم نه کړی شي. په افغانستان کې د لچکداري او د ویخي بیداري میډیا قیام په دې لوري د افغانانو د تیرو څوارلسو کالو د هلو ځلو لویه کامیابی ده. مونږ په افغانستان کې د امن او سلامتیا راوستو د پاره